السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته وایي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرجوب لیکچه او صفر تر ټیټه سوې د احیانن کوم ځای کې کومه پیښه سوې وي هغه نور لاملونه کېدلای شي.
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده؟ دا موضوع مو د چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې.
نظر په هغه بیامنیگانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه تقدیر قطعا بیامنی نشته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي.
زموږ د واکسین افسرانو نه هیله دا ده چې په دغه مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تیره اونۍ تطبیق شوی او د کونړ په ګډون پاتې 19 کې سبا پیلېږي. په دې اړه چې تر اوسه د دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د څانګې له یو مسؤل سره غږیږو. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام مه هېروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې. یو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلورمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. که څه هم لجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 60 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه او صفر تر ټیټه سوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی ده. په هغه باندې ولاړ دي، هیڅ چاته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا داسې محل کړې چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبریال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د کواګایا کویل ښار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بان مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشې سو. په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او د یې نیولې دی. الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ورنه کړل. دا راپور داسې مهال ورکول کې چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګازو د کارونې له کبله 15 کسان ووژل شول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سوه چې لویدیز د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې راروانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شایي د جرمني د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5,116 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نو ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایه ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کېږي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې د دغه هیواد چارواکي وایي تېره شپه د یوه روغتون د کووید 19 ناروغانو په څانګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځایي وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د دریو ناروغانو تداوي پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپور نو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې د دوی په وینا تر شایې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د 9 تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ورهاخوا په 5 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اګست په 26 د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 178 ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګی برید چې پکې 80 ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځان مرګی برید چې پکې 50 ووژل شول او 100 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې 80 ووژل شول او 90 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 ووژل شول او 100 نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د یکشنبې پورس پکتیا کې 2 ښځې چې د کابل د شکردرې اوسیدونکي په مرموز ډول په ډزو وویشتل شوې او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتلای امنیت سلسله خوندي کړی او د مرګو شمېرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیخ ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي ترپګنی بولی.
زه په غرد ویلی سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کېږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخته داسې پیښه رامنځته کېږي.
په وروستیو نامرو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوا یې میرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې منموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پرای چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول. خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرګ ژوبله یې زیاته ده پړه یې داعش منلې، خو طالبانو په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15 وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنیو د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدان، خو په ټوله کې ویل کېږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. یا طالبانو دغه دا چې وای د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سلسله نه خوندي شوی او د مرجوب شمېره صفر ته راکده شوی. دا موضوع مو د چارو له یو کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل دا وایلی شم چې نظر په هغو بی امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بی امنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کېږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته روږدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو په رژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15 دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
د موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کېدای شي چې هغه باز دا یو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای ته چې باز ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په پخوانی حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډیر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هیله من وو چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو نشو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش شي او د هغو په څه څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید د جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېډه زدوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیوه. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالای په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې 40 کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري او یو څه ویل شو چې د اخیری کال ټول 9 د امریکایانو طالبانو د عملیات لاس لاندې وو او هر وخت یوغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به وي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي او د افغانستان که 2 لک عسکر وو که 1 لک عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه ده وړی یو عسکر هم دوی مقابل کې درېدلی نه ده ټول طالبانو ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلق باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پوه ډیر صافی و چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندوه. دا چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو په کونړ کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزند واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېره اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څیر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړ رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوې کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبې په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
دغه مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداری باندې دا کمپاین باید پرمخ باندې بوسي او د ماشومانو له اقاربو له پلرونو نه مو غوښتنه دا ده هغه ماشومان چې عمر یې له 5 کلونه کمی باید واکسینې کړي تر څو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه دا ده چې په دې مورد کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې له ملا امامانو نه غوښتنه دا ده چې په دې مورد کې عام په هوای وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 3 ورځنی کمپاین کې به له 5 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 5 کال نه کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین ای لپاره هدف وي. دا به انشاءالله 3 ورځې جمعه په جمعه به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جماعت په جماعت ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې پخوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولای چې هرې سیمې ته لاړ شي نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په 10,000 ماشومان بې واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسانو لخوا 3 تنه ښځینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د رواني میاشتې یعنی لړم په 19 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل را سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن خبرونه ته خره غلاست.
خوشاله اوسئ. بس په خپل واره ما سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
که لومړی راته ووایه ډاکټر صاحب، په 15 ولایتونو کې د پنځو کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو، څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو؟
نو موږ الحمدلله چې دا کوم کمپاین شروع کړو، رسمي افتتاح مو په 3 نومبر وکړه. نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقہ کار مطابق چې تیارای شو وي، نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وه کې موږ کمپاین شروع کړو. او د 19 ولایتو کې چې کوم پاتې وو په هغه کې په 15 نومبر شروع کیږي. نو د هر ولایت موږ بیل ارکام لرو. موږ کولای شو چې هغه ارکام یا ټارګیټ تاسو سره شریک کړو چې موږ هر ځای کې هغه کوو، لکه بعض ځای کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 6.5%. نو بعضې ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډېر ځایي رسیدګي مشکله وه، نو پاره کې موږ ساکل الحمدلله څه مشکل نه وو. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلونه راځي چې کمپاین نه وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
په ټوله کې راته ویلی شي چې په 2% په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړی، تاسو وکړی ویلی شي چې تطبیق کړی؟
د هر ولایت موږ بیل ارکام لرو د تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3 لاکه 11,000 ماشومان موږ ټارګیټ وو چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړی دي تقریبا 3,15,270 کسان ماشومان ته موږ پولیو کړی دی، چې دا په هغه حساب د نوي نه جګیږي، نو تقریبا 100% راځي. نو موږ دپاره یو خلاص سره وړنه ده.
مخکې دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي، ځینې امنیتي پیښو سره تړلې، ځینې امنیتي وضعیت سره، او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وي. دا ډول دغه کمپاین تاسو څه ډول تطبیق کور په کور او جماعت په جماعت او کس په څه ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې
دا کوم وخت چې کمپاین شروع کیږي، دغه نمخ کې د ځایي مسؤلینو د صحي کارکوونکو موږ د نړیوال کوم صحي سازمانو اچ دي، موږ د صحتمې وزارت او موږ د کوم ریاست چې دی NUC، نو دوی په ګډه یو پلان ټکی، هغه پلان مطابق بیا ټریننګونه کیږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جماعت په جماعت کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، 4 ورځې به دوام کوي. څومره هیله من یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلې مو ده د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، دا به وکولی شي چې ټولو ته ټول واکسین کړي پولو په ضد؟
ان شاء الله موږ پران اله مند یو، ډیر خوشبین یو چې دا ټارګټ مختار لاسه کړای شو. دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو، په پاتم د نومبر په د پاتې 19 ولایتو کې موږ دغه ټریننګ شروع کړو، ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کیږي د جماعت په جماعت یا ماس تو ماس یا سایت تو سایت، نو هغه لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نو بدله ده. نو تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بار کې نشي. نو ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 19 ولایتو کې هغه شروع شي کمپاین. نو موږ پرامت مې نو چې ان شاء الله کوریج به ولرو.
په دا تیرو 4 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، له کومې د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نه وي مخامخ شوي؟
نا الحمدلله چې دا سکومه په مخته مخته راغلی. نو یو ځای کې بامیانو کې په والا لمړی ورځ لګوا ور وشو چې موږ د واکسین د ټیمونو په باره کې لږ څه مشکل خو وروسته هغه حل شو. نو کوم امنیتي پیښې راپور نه لرو، خو دینه مخکې موږ پوره تدابیر نیولی.
دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیقیږي. د پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمر څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشره مست شوې ده. آیا تاسو به پلان لري چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاین نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ د کوم هغه کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي، د هغه سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره ده. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه پېښه درلوده، یو په پاکستان کې وای، یو په غزنی په اندر ولسوالی کې وای. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی، چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټول پخوانی کوم پروګرام ته د ریسپانسبلټي ازموري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود و یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دام پیسہ لگا دے چھ انشاءاللہ دا نروی بر افغانستان ایرہ دنیا مخو کو یا بیرے لکٹ کو
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوي پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی. دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندل چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز کولای شي وای؟
دا خو دوی سمپل هغه کوي. دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفیک ایریا کندوز خیلی ده. وروسته به دا سپیسیفای کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوس پورې لا موږ میډیا ته هم دا هغه نه ده استلای. موږ پټنرانو سره هم اوس ایمیل کړو. د کندوز نه دواړه دي، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوویشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لیږلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پېښې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دي دا مثبت دي. سپیسیفیک ایریا به وروسته په هغه کېږي. ډیټیل به موږ اخلو. هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه ځای کې کوم لازم تدابیر دي چې هم اخیستی شو. خو دا موږ دپاره ښه خبر نه ده. خو هغه چې دا د تحول نه مخکې چې کوم هلته چا دا هغه کړی وي نو هغه یې مسؤول ګڼل کېږي. خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دي. بلحال صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پېښې مثبت دي.
بیر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ایم د لمنځه ولایت لشکرګاه شهر امریکن یو لیرا ما ورځ د دې د صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه دا ایله ده چې موږ ته به ښوونځي اجازه راکړ چې موږ ښوونځي پرانیست. نو ښه خبرونه ښه اورېدونکو کې او ښه حکومت و کې داسې حکومت و نه کې چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه اسدالله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختې وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نسته او خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هېڅ په سترګو نه لیدل کېږي. چیرې ولاړ شو، چیرې واړه وو، چیرې خپل ګزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نه شو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما غږ دې لوړو مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په لحاظ دې منطقو ته دې یو څه توجه وکړي. دا خلک باندې یو سخت ناورین را روان دی. سل متره یو نیم سل متره به یو څوک چې غټ سرمایه دار وي هغه به برما وهي. د هغه څخه به یو دوه انچه اوبه پورته کوي، بیا به نو ځان ته یو دوه جیرې په درې جیرې په کښتو کې. په دغه حالت خو نه کور چلول کېږي او نه هم ګزاره پکېږي، ځکه دا ډېر غریب اولس دي.
تکه تکه دی تکور تکور دی در بدر دی هیت تو که پوستن نکوی اوزنی طالبان صاحبان هم چی راغلی دی پخپل پوستون و پخپل زایو که زای پر زای دی دی هغوی خپل و گزاره پیو طریقه لاست راولی نور دولا سغام هم نست ورسره داغ از مرزاق دی خپور سی سی چی داغ لور مقام از مرزاق واوری او داغ منتقیت ارتفام درنه و السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو پیغام.